دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت درویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. د نورستان چارواکي وایي د نورستان د مرکز او کونړ ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو د مرستې غوښتنه سوې ده. دغه لار د والي په خبره چې د درنې واورې له کبله تړل سوې ده. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی. دغه کسان له هغې شبکې سره په اړیکو درلودلو تورن دي چې رهبري یې په امریکا کې ډېره مذهبي مشر فتح الله ګولن کوي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د راتلونکو لوبو د کوربتوب لپاره د هند ټولې غوښتنې ځنډولې او د دې هېواد د نړیوال ورزش د منځوي کولو غوښتنه کړې ده. د اولمپیک نړیوالې کمیټې دا پریکړه وروسته تر هغې وکړه چې هند دوو پاکستاني ورزشکارانو ته ویزې ورنه کړي. د امریکا ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې د چین له مرستیال ولسمشر لیو هی سره ګوري او امریکا وایي د دې هېواد شاوخوا 200 سرتیري به د یوې مودې لپاره په سوریه کې پاتې وي.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړې خپرونه د دې اونۍ پروګرام البته د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د انتخاب څرنګوالي ته ځانګړې شوی دی. دغه پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی.
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ پروګرام مو د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د انتخاب څرنګوالي ته ځانګړی کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو موده وړاندې د یو تقنیني فرمان له مخې د انتخاباتو د قانون تعدیل سوي طرحه توشیح کړه چې له نافذېدو سره یې سم د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو ګوښه شول. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی تر هغې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي ټول نتایج نه وي اعلان سوي، ازل سوي کمشنران له هېواد بهر ته د تګ اجازه نه لري. دا چې لوی څرنوالۍ د ازل شوي کمشنرانو دوسیې تر کومه ځایه رسولې نور حال په همدې راپور کې. د افغانستان لوی څرنوالۍ وایي چې له دندو د لرې شویو انتخاباتي کمشنرانو دوسیو د پلټنې لپاره په دغه اداره کې لوړ پوړی او باصلاحیته پلاوی توظیف سوی. د دغه ادارې بیان جمشید رسولی د چهارشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پلاوی له کشفي امنیتي ارګانونو او خلکو نه د اسنادو او شواهدو په راټولولو بوخت دی.
هغه
وایي زموږ همکاران د اسنادو، شواهدو او مدارکو په راټولولو بوخت دي. د موضوع د څېړنې لپاره هر اړخیز پلان چمتو سوی. هر وخت چې پلاوی لازمه وبولي له کمشنرانو به هم پلټنې وسي. تیرونه افغان ولسمشر د یو تقنی فرمان له مخې د انتخاباتو نوی قانون توشیح کړ چې په قانون کې له راغلي مادو سره سم له نافذېدو وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو 12 کمشنران له دندو ګوښه شول. محمد اشرف غنی سپارښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران دې د پارلماني انتخاباتو پروسې تر پای ته رسیدو پورې له هېواده د باندې د سفر اجازه نه لري. لوی څرنوالۍ د کشفي امنیتي ادارو او د خلکو له لوري د ورسپارل شوي اسنادو له مخې د ګوښه شویو کمشنرانو دوسیې پلیټي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي لوی څرنوالۍ که په پلټنو کې تورونه ثابت کړل، تورن کسان باید د زیاتو پلټنو لپاره محکمې ته معرفي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر انجبر ازادي راډیو ته وویل
شواهد موجود دي. څرنوالۍ حتی مکلفه ده په دې قسمت کې څېړنه وکړي، تحقیق وکړي لاندې افرادونه، او هغه تحقیق باید کاملا ناپیله وي او پوهېږي چې هغه واقعیت معلوم کړي هغه شا چې هلته درغلي کړي دي یا مرتکب دي جرم شوی دی.
شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شول، خو په انتخاباتو کې د زیاتې درغلۍ له امله تر اوسه هم د دغو انتخاباتو وروستي او بشپړ نتایج نه دي اعلان سوي. د ولسي جرګې یو شمېر کاندیدان او د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنرانو باندې له دندو د ناوړه استفادې تورونه پورې کوي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. د ولسمشر د فرمان له مخې د انتخاباتو د نوي قانون د 14مې مادې پر اساس د عدلي له وزارت سره ثبت شوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو په تړاو مدني ټولنې باید دغه قانون د 12مې مادې له مخې په شرایطو برابر اشخاص د هغوی له اسنادو سره یو ځای په ورځو کې چې د رواني میلادي میاشتې په 20مه نیټه اعتبار لري د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب او د دارالانشا ریاستونو څوکۍ ته ورپیژني. په دې اړه مبحث را بللی چې په سټوډیو کې راسره د انتخاباتو د څار بنسټونو په استازیتوب د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ مشر حبیب الرحماننګ او د ګوندونو په استازولۍ د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل میلمانه دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب محترم، لومړی سوال تاسو نه پیلو کده اوریدونکو ته ووایه چې تر اوسه پورې دغه کوم کسان چې د کاندید کمیشنرانو په توګه جمهور ریاست سپارل کیږي د څومره لیست جمهور ریاست سپارل شوی تاسو معلومات څه دي؟
مننه تاسو ته او دوستانو ته سلامونه. اصلا ټاکنو د قانون د تعدیل نه وروسته دغه پروسه احزاب او همدارنګ مدني ټولنو ته چې د کمیشنرانو د معرفي پروسه ده دا دوی ته وګزاره شوله. زه تر کوم ځایه پورې چې خبر یم، تر تېرې شپې پورې تقریبا 13 حزبونو یو یو کس خپل معرفي کړی و، ولې تر اوسه پورې مدني ټولنې په دې برخه کې هغه خپل اشخاص نه دي معرفي کړي. او مدني ټولنه هم مرتبط نهادونه کاملا مشخص دي، معلوم دي په انفرادي او یا په جمعي شکل باندې به مونږ ریاست جمهوری ته خپل کسان چې واجد شرایط دي او د ټاکنو د قانون دولسم ماده په اساس باندې ټول معیارونه پوره کړي وي، هغه به موږ ریاست جمهوری ته ورپیژنو. ولې کوشش به دا کوو چې هغه اشخاص و افراد وي چې هغه ناپیلي وي او همدارنګه ملي ارزښتونو ته درناوی وکولی شي او په داسې اشخاص وي چې سبا خدای مکړه طبعا اوس داسې یو وضعیت ده چې هغه مسؤلیت د نیکنامۍ او بدنامۍ بیرته همدغه دوه سیاسي او اجتماعي برخو ته ګرځي چې که چیرې خدای مکړه موږ داسې اشخاص و افراد معرفي کړو چې هغې بیا په فساد او همدارنګه په نورو موضوعاتو باندې ښکیل شي، نو بیا به بدنامي جامع مدني او سیاسي حزبونو ته وي. او یو قوي مدیران ته ضرورت لري. زموږ د سیاسي حزبونو نه هم توقع دا ده چې وړ اشخاص و افراد معرفي کړي او همدارنګه موږ هم په دې برخه کې ډېر کوشش کوو. فکر کوم یو خو د سیاسي حزبونو دپاره مشخصا یو نفر سهم ورکړ شوی ده چې هغوی کولی شي د مکتوب له لارې نه کېدی شي ممکن 4-5 کسانو باندې بحث کړی وي. او هغه اشخاص و افراد که چیرې فرزن حزبي نه وي او هغه تمایل د حزبي ولري ممکن دوی معرفي کړي وي.
حکمل صاحب، د دغو کاندیدانو په شرایطو کې دا هم راغلي دي هر څوک چې دغه پوست کاندیدیږي د سیاسي ګوندونو لخوا دوی به د سیاسي ګوندونو عضویت ونه لري. په دې برخه کې که لږ معلومات اوریدونکو ته ورکړی دي تاسو لخوا او په ټوله کې د ګوندونو لخوا چې کوم کسان معرفي سوي دي، آیا بېطرفه کسان معرفي سوي دي که داسې کسان معرفي سوي دي کله چې دوی کمیشنر په توګه وټاکل شي بیا به وروسته دوی نه د ګوندي عضویت اخیستل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب تاسو ته، ننګ صاحب ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د حزب اسلامي غوښتنه هم دا وه له ابتدا نه تر اوسه پورې چې یو بې طرفه کمیسیون باید د ټاکنو پروسه پر مخ بوزي. داسې بې طرفه کمیسیون وي چې هغه هیڅ لوري پورې تړلی نه وي او استقلالیت ولري او ملي او اسلامي ګټو ته ژمن وي، نو دا کولای شي افغانستان له بحران نه وباسي. زمونږ هدف هم دا و چې ټاکنې باید د بحران وسیله نه شي بلکې ټاکنې باید د ستونزو د حل وسیله وي. له نیکه مرغه دا وروستي اقدامات چې په دې برخه کې شوي مونږ د دې هرکلی کوو او مونږ هم په دې باور یو چې داسې کسان چې هغه د ډلو پورې تړلي وي، د احزابو پورې تړلي وي، د شخصي ګوندونو پورې تړلي وي، دا د افغانستان بحران نشي حل کولای. مونږ هم د دې غوښتونکي یو چې کمیسیون باید بے طرفی استقلالیت ولري، هیڅ لوری د کمیسیون په چارو کې مداخله ونه کی او په همدې معیار باندې برابر اشخاص دغه کمیسیون ته معرفي شي. نو دا زمونږ حسم ده، د نورو سیاسي ګوندونو نه هم زمونږ توقع ده چې په همدغه معیارونو باندې برابر وړ او متحد خلک چې هغه د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي داسې افراد کمیسیون ته معرفي کړي.
ډاکټر صاحب، که دا قانون د تعدیل سوی طرحه که یو څه ناصرینا پرې واچوي، کوم شرایط د یو کاندید نامزد کاندید لپاره ټاکل سوي دي؟
په دې برخه کې دولسمه ماده صراحت لري. په دولسمه ماده کې راغلی دي چې افغان باید وي او همدارنګه حداقل زده کړې باید لیسانس تر کچې پورې وي او انتخاباتي تجارب باید ولري او په دې د خپل تصادې په وخت کې د حزبونو وزویتونه لري کس هم په دې برخه کې ډیر بحث وشو په دې دولسمه ماده کې دا مسله پاتې شو ولی الته دا مسله کاملا ولی چې نه هر هغه څوک تاسو ګوري کچيري هین تصادې په دې معنی چې هغه وخت چې د وظیفه اشغالوي په غو وخت کې باید د حزب نه استعفا وکړي ولی بحث دا چې نه احزاب باید دلته غیر حزبي خلک معرفي کړي چې حزبي وزویتونه لري دا یو برخه ده دومه برخه دا ده چې په دلسمه ماده کې بعضې موارد داسې راغلي دي چې هلته طبعا احزاب به معرفي کوي مدني ټولنه به معرفي کوي نو دا دې باندې ډېر زیات بحثونه وشو چون په دغه د تعدیل په برخه کې د اول نه تر اخره پورې دغه څلور پنځه ورځې سره کېده موږ کاملا پکې حاضر وو ولې زه فکر کوم چې دلته ګڼې ستونزې هم درلودلې د دې تعدیل مسله په ډېره برخه کې زه اکمل صاحب ته په احترام سیاسي حزبونو ډیر داسې موارد مطرح کول چې هغه په تخنیکی لحاظ باندې ډیر عملی نه وو هغه په دې معنی چې سیاسي حزبونو د ټاکنو د پروسې نه نظارت کړی ولی عملا د ټاکنو په پروسه کې دوی دخیل نه دي چې فرضاً په دې وپوهېږي چې مشکل کوم ځای کې ده کوم ځای کې ستونزې دي هر هغه څوک چې عملا د نظارت تر څنګ فرضاً هغې عملا په ټاکنو کمیسیون کې کار کړی وي هغې پوهېږي اوس فرضاً یو موضوع چې په تعدیل کې راغلله زه غواړم چې یو څه په تعدیل مسایلو باندې هغه د انتجار موضوع وه چې ډېره نوې وه او دومره موضوع چې په تعدیل کې راغلله چې هغه د رای ورکونکو د نوملړ د بایومټریک مسله وه چې دا تقریبا په دغسې یو وضعیت کې چې مونږه هره ورځ د ریاست جمهوري ټاکنو ته نږدې کیږو کاملا ناممکنه ده دا هغه څه وو چې زه مونږ په دې برخه کې هغه وخت کې نگراني درلوده تشویش درلود ولې که چېرې کوم وخت کې به چې مونږ په دې برخه باندې په تخنیکي لحاظ باندې بحث کوو نو سیاسي ګوندونو به تر ډېره حده پورې مدني ټولنو ته وایي چې نه تاسو سیاسي دغه یو سیاسي معامله ده د حکومت او سیاسي ګوندونو ولې تاسو باید په یوازې نظارت او کوشش وکړي په بعضې مواردو کې نظر هغه وکړي مشورې ورکړي ولې عملي حق نه لري ځکه دلته زمونږ حق ده چې مونږ څنګه کولی شو حکومت سره سیاسي ډیل وکړو بل اخره ډیر موارد وو زه نه پوهیږم ما ته تشویش هم مال تم دا و چې حکومت په ډیر په هر برخه کې انعطاف پذیر وو معنی یې چې آیا زنه په دې دغه موجوده کمشنران نه دی ډیر زیات تنگ وو یا نور فشارونه وو بهرنی فشارونه وو ولی هغه احساس مونږ نشو کولای چې کوم مسله وو ولی بل اخره د ټول انعطاف په اساس باندې هغه غوښتنه چې غیر عملی وي هم په دې طرحه کې په دادل کې ومنل شو بل اخره اوس مشکل چیرته ځي مشکل که چیرته نوې رهبری ځي کاملا به ډیر ستونزو سره مخامخ وي په دغه تعدیل کې نو هدف دا ده اوس داسې یو وخت ده د دې په خاطر باندې چې هغه بدیل لارې چارې ولټو ولشي نو بازرفیتا با تعهده او غیر طرف نګوندی او طرفدار خلک چې نامشروع فعالیتونه کوي په دغه سیمه مدیریتونو کې دا خلک چیرته په حالت لاړ نشي او ناپیلی خلک ژمن خلک او ملی ارزښتونو ته باندې باوري خلک دا اشخاص او افراد لا شي زه فکر کوم چې دغه ټول مشکلات ته ممکن جواب وایي
حقمل صاحب د تاسو غوښتنه و د ګوندونو په ټولو کې چې کمشنران باید لدند وګخ شو حکومت اقدام وکړي د کمشنران ګوښه کړل په دې نوي قانون کې د جمهور لخوا د فرمان په واسطه باندې توشیح سم قانون کې تعدیلات رامنځته شول په دغه کې دوه کسان د ملګری ملتونو په شکایتو کمیسیون کې همدارنګه دوه کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې د ناظر په توګه باندې دوی هلته باید وي نو تاسې غوښتنه وده او تاسې نظر پرې اړه غواړم چې آیا دغه خپله د انتخاباتو استقلالیت تر پوښتنې لاندې نه راولي
زه هم په دې باور یم افغان صاحب چې انتخابات یوه ملي پروسه ده د افغانانو پورې مربوط پروسه ده او افغانان باید دا پروسه رهبری کی مدیریت کی زه نه پوهیږم چې دا دوه کسان چې دوی د ناظرینو په نړیوالو ناظرینو په توګه په کمیسیون کې شامل کړي دي دا د چا غوښتنه وه طبعا دا به د حکومت غوښتنه وه ولې د حزب اسلامي غوښتنه دا نه وه چې نړیوال د دغې پروسې غړو په توګه په دې جریان کې شریک شي موږ وایو چې دا یوه کاملا ملي پروسه ده افغانان د دې پروسې مالکان دي او د افغان حکومت
رهبری لاندې باید د پروسه پر مخ یوړل شي، ولی حکومت هم باید خپل استقلالیت او بی‌طرفي وساتي. داسې نه لکه د تیرو پارلماني انتخاباتو په څیر چې په ډیرو مواردو کې حکومت په دغه پروسه کې لاسوهنه کړې ده، او هڅه یې دا وه چې سیاسي ګوندونه نفي کړي او خپل دغه پروسه او کمیسیون تر خپل سیاسي اغیز لاندې راولي. دغه تشویش موږ لرو، په راتلونکي کې هم لرو، ولی هیله مو دا ده چې حکومت خپل بی‌طرفي وساتي، ځکه دا پروسه یوازې د حکومت پورې تړاو نه لري، دا د افغانستان د ملت پورې تړاو لري. دا د افغانستان ملت باید خپل ارادي ته پرېښودل شي چې هغوی چا ته رایه ورکړي.
مطرح کیږي کله چې نړیوال ناظرین د موږ تاسو انتخابات تایید کړي، کېدای شي مشروعیت له نړیوال سي مشروعیت زیات پیدا کړي. دلته مشروعیت خبره بحث مطرح ده.
ګوره افغان صاحب، چې موږ دلته نظام لرو، حکومت لرو، او دا نظام حکومت نړیوالو تایید کړی منلی ده، د دې نظام او حکومت په چوکاټ کې باید انتخابات ترسره شي. کله چې نظام موږ سره تایید ای، تب انتخابات هم باید تایید کړي. او په څنګ کې موږ ناظر بنسټونه لرو، هغه نړیوال ناظر بنسټونه هم شته، او په خپل ملي ناظر بنسټونه د افغانانو لخوا جوړ شوی دی، هغوی د دغه پروسې نظارت کوي.
کتل سره لاندې تبصره په وکی په دغه دوه نړیوالو ناظرینو باندې.
زه فکر کوم دغه پیشنهاد د یو تعداد سیاسي حزبونو هم وو، ولې په کل کې د مدني ټولنې مو دا په دې معنی چې د دغه دوه نهادونو کې د دې موجودیت او شتون دا په دې خاطر چې دغه پروسه په نړیواله کچه باندې هم بااعتماد کی، او کله کله موضوعات داسې وي چې بیرونی هغه نړیواله ټولنې یا د ملل متحد نه چې څوک راځي، هغه اکسپرت یا تجربه کار خلک هم مشورې ورکوي، او هم کولای شي چې په ډیرو تصامیمو کې نه ده دغه کمشنران سمې لارې ته سوق کړي او ډیر ښه هغه ورته ورکړي. دوم دا ده چې په ډیرو هیوادونو کې دغسې یو وضعیت چې لکه موږ چې په دغه وضعیت کې قرار لرو، دغسې هغه ډیر ښه نتیجه ورکړې ده.
وګوره 2011 کال کې موږ داسې ناظرینو ترخه تجربه هم تر شا پرېښې ده.
زه راځم دې ته. دلته اوس ګورې، هغې په تصامیمو کې شریک نه دي، هغې په تصامیمو کې شریک نه دي. که چیرې موږ بیا هم دا جو دې ته که موږ ناپیلي وطن پرست خلک چې هغه په دیموکراسي باندې باور ولري، او همدارنګه د ټاکنو هغه مسؤلیت ځان ته واخلي، زه تا ته باور در کوم چې هغوی کولی شي دغه پروسه ټوله مدیریت
کړي.
هغوی به هم په نړیواله کچه باندې هغه دوه کسان ډېر یو ښه ایمیج به خلکو ته
وړاندې. اوس خو د لیست کې داسې بشپړ سوی جمهور ریاست ته ځي، که اورېدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې له دغه شاوخوا 90 کسان یا 100 کسان هر څومره چې معرفي کېږي، څنګه په د کومې پروسې له مخې کسان د کمشنر په توګه ټاکل کیږي؟
ښه، زه پروسه دا ده چې دلته د قانون کې داسې هغه راغلي دي چې که چیرې د جمهور برحال وي په تعدیل د قانون کې، نو سیاسي حزبونه او مدني ټولنې په همدا شکل باندې اشخاص او افراد معرفي کوي، او رئیس جمهور دا صلاحیت لري چې 1 نفر د ټاکنو کمیسیون ته او 15 نفر د شکایتو کمیسیون ته او 2 نفر یو د یو دارل نشه رئیس په صفت بل د بل دارل نشه رئیس په صفت باندې دوی به تعینوي رئیس جمهور. او کچی رئیس جمهور کاندید وي لکه اوس چې دا، نو په دغه سی وضعیت دغه سی وخت کې، نو دلته واغه دا ده چې دغه کوم کاندیدان چې څومره دي ریاست جمهوری دی به دغه ټول لیست ده، بس ته دغه کوم لیست چې دا دی نه هر کاندید به سوار لسکه سو ترای ورکي، سوار لسکه سو ته په قومي او جنسیتی ترکیب ته په کتو سره رئیس جمهور هغه چې لوړې رایې وړي دي هغه به ځي شکایت د ټاکنو کمیسیون ته، ورپسې چې رایې وړي دي فقهي او حقوقي علوم چې چالوستي وي دا به ځي شکایتو کمیسیون ته، او جنسیتي ترکیب ته په کتو، او همدارنګه قومي او جنسیتي ترکیب ته په کتو دا به، او باقي چې دوه کسه پاتې کیږي، یو به د یو دال شاد رئیس په توګه بل د بل دال شاد رئیس په توګه ګمارل کیږي. نو دا هغه پروسیجر په دغسې یو وضعیت کې لکه دا اوس چې د افغانستان حکومت مات خپل رئیس جمهور په خپل یو کاندید ده، او کچېری کاندید نیوي نو موږ لیست نه به رئیس جمهور مستقیما خپل هغه د دوړو کمیسیونونو کمشنران ټاکي، او یو د دوه ورځو په جریان کې کمیسیونونه مکلف دي چې خپل ماوین منشي او رئیس وټاکي.
ښه، اکمل صاحب، کله چې په خو د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل موضوع رامنځته کېدل، دا ډیر زیات لستون سره مخامخ خو موږ تاسو ولیدل چې کله دغه قانون تعدیل کېده، دا ګوندونو سیاسي ګوندونو په ټولو کې دغه کاندیدانو د جمهور ریاست په یو خلو بغې له مخالفت نه دغه مسله ومنله. آیا د قانون خوالی ده که چیرې سیاسي ګوندونو څه انتقاد نه درلود؟
زه فکر کوم چې دا د سیاسي ګوندونو غوښتنه وا چې په قانون کې باید تعدیلات راشي. د حزب اسلامي غوښتنه دا وا چې نه د کمیسیون موجوده کمیسیون ستونزې حل کولای شي او نه د انتخاباتي سیستم ستونزې حل کولای شي. کله چې د دولت سره د حزب اسلامي د سولې معاهده لاسلیک شو په هغه کې یو ماده راغلی چې د اوسنۍ د انتخاباتو سیستم دا جوابګوی سیستم نه ده، دې کې باید تغییر راشي. یعنی دا د احزاب غوښتنې وي، دغه غوښتنې په نسبي ډول منل شوي دي. یعنی دا کوم تعدیلات چې راغلي دي دا هغه تعدیلات نه دي چې سیاسي احزاب قانی دي په دې تعدیلاتو، ولې نسبي تعدیلات کېدلی شي ورته ووایو. او دا هم د دې سره مرسته کوي چې انتخابات یو ښه مسیر ته لاړ شي. که څه هم بشپړ تعدیلات نه دي راغلي، ځینې غوښتنې د احزابو خصوصا د حزب اسلامي نه دي منل شوي. مونږ د اوسني سیستم د انتخاباتو سره موافق نه یو. مونږ ویل چې دا پی آر سیستم باید رامنځته شي، ولې اوس ایم ډی آر سیستم ده، ولې متاسفانه چې دا غوښتنه د مونږ نه ده منل شوې. مونږ وایو چې د بایومیټریک موضوع باید آنلاین ډول باندې وي، ځکه او د انتخاباتو نتایج په 40 ساعتونو کې یا په 40 ساعتونو کې د افغانستان ملت سره شریک شي. دا غوښتنې دي چې نه دي منل شوي، ولې نسبي تغییرات راغلي دي. لدې هم دا هم د سیاسي ګوندونو د فشارونو په نتیجه کې راغلي دي. خصوصا د حزب اسلامي ټینګار پام دی چې قانون کې باید تعدیلات راشي، سیستم د انتخاباتو باید نوی شي، په کمیسیون کې باید ژور تغییرات رامنځته شي. او هیله مو ده چې په راتلونکي کې دغه مسایل دې ته حکومت مثبت جواب وایي.
ډاکټر صاحب، په ټولو کې نړیوالو ټولنه سیاسي ګوندونو د څار بنسټونو په ټولو کې عام افغانانو دغه غوښتنه وه چې انتخاباتو نظام او سیستم باید اصلاح شي، کمشنران به طرف سي، نوي کمشنران وټاکل شي. داسې هم سول د تاسو له نظره راتلونکي جمهور ریاست انتخابات لرو، همدا کمشنران به وتوانېږي چې هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسې درلودې هغه رفع شي، هغه ستونزې بیا تکرار نه شي؟
ښه، سیستم زه فکر کوم د دغه هغه سره کاملا متفاوت ده. په دغه نوي تعدیل کې یو موضوع راغلی چې هغه د ایم ډی آر موضوع ده، چې هغه په قانون کې تعدیل نه ده شوی، ولې په فرمان کې دا مسله راغلې ده. په فرمان کې راغلی چې ایم ډی آر په یو میاشت په جریان کې نوي کمشنران چې کله ټاکل کیږي نو په یو میاشت
په ډېره بخښنه سره زه اورېدونکو ته لږ غواړم معلومات ورکړم. ایم ډی آر هغه سیستم ده چې غواړي په دې انتخاباتو جمهوریت انتخاباتو کې دا نه کاروي، بلکې د راتلونکو نور انتخاباتو کې کوي. یعنی څو بودی یا څو اړخیز انتخابات
دي. ولی خبره دا ګوري، احزاب ولته تاکید دا و چې ولایتي شورا ولسوالۍ شورا د قری انتخابات په مخ کې لري، دا درې انتخابات التشتا موضوع دا تاکیدا امدا موضوع و. دلته مسله دا ده چې دلته د ایم ډی آر مسله دا ده چې دوی باید نوي کمشنران، جمع سیاسي حزبونه، مدني ټولنې، همدارنګه تخنیکی ټیمونه دوی په ګډه سره طرح وړاندې کی دی. موده د یو میاشت کې، د یو میاشت په وخت سره دوی به خپله طرحه کابینه ته وړاندې کی. کابینه تایید شوه، پارلمان ته به ځي، بل اخر دا یو اوږده سیستم ده. په دغه تعدیل کې په سیستم باندې هیڅ نو بحث نه دی شوی. په اخر کې دا موضوع باندې بحث وشو، دغسې د دې په خاطر چې عذاب او دا مسله ډیره قوي ونیوله. کچیر مونږ سره په ایم ډی آر باندې متوافق نه کوي، مونږ دغه تعدیل سره بیخي موافق نه یو. دا یو هغه علنی حقیقت دغه مجلس نه دا خبر ارته کوم. بلاخره حکومت دې ته مجبور شو چې دغه سیولار الته څوک چې و چې دغه دې په خاطر چې دا مجلس ټول د 15 ورځو مجلس ټول بې نتیجې پاتونه رسیږي، بلاخره دا ایم ډی آر په دې رئیس جمهور فرمان کې شامل شو. لکه اوس په ځان موږ تاسو په تیر قانون چې کله تعدیل شو، دغه نوي د اوس کمشنران چې کله لاړل، دا کمشنران چې باندې راغلل، الته دا د وړو حوزو مسله وه. تاسو ولیدل هغه ته په سالو په نوي ورځو کې کمیسیون په دې وتوانه د طرح کابینه ته وړاندې کړه، ولې تر اوسه هغه طرح ورکه ده؟ زه فکر کوم دلته د سیستم د اصلاح کېدو لپاره یو کافي وخت شته. دا چې کچېرته وړ خلک د ټاکنو کمیسیون ته ورشي، هلته سیاسي حزبونه او مدني ټولنه سره رانږدې کړي. وخت کې سیاسي حزبونه او مدني ټولنه رانږدې کړه سره، بلاخره د هغې د مشورو نه په ګټه اخیستو سره د راتلونکي پارلماني ټاکنو دپاره داسې یو سیستم رامنځته کړي چې هغه واقعا په داسې هیوادونو کې لکه موږ چې اوس د ډیموکراسۍ په تمثیلولو کې یو دغسې یو حالت نه وتلی وي، چې هلته هم دغه سیستم عملي شوی وي. هلته
بیا هم راځم. مننه چې اورېدونکو ته زیات معلومات په دې اړه ورکړل. آیا د دې نوي کمشنرانو په راتګ سره به جمهور ریاست کې جمهور ریاست انتخابات به هغه سیستم ترسره نه شي لکه د ولسي جرګې په سیستم چې ترسره شو؟ ستونزې به راافسي
نه؟ یو شی چې ما اوس من ګورو مشکل دا ده چې دا کاندیدان هم احزاب هم اکثرا زه نه غواړم چې په دې باندې هغه وکړم حزب اسلامي ته په احترام اکثرا احزاب چې موږ هغه لرو یو تعداد احزاب چې څوک اوس کمشنرۍ ته معرفي کوي یو نفر هغې نه تعهد اخلي لیکلی تعهد ما ته پرون هم یو چا دا خبره وکوله لیکلی تعهد ته نه اخلي چې زموږ د ګټو دپاره به کار کوي او دا به کوي دا یعنی شرایط ورباندې ږدي حتی کلیپونه ته نه اخلي کنه دا چې عذاب دوه اویا حزبه دي زه فکر کوم حزب اسلامي ته امتیاز په صفت باندې دوه نفره یو راجستر یو غیر راجستر حزبونه دي چې یو راجستر شوی یو نه دی راجستر شوی نو دوی ته دوه نفره حق ورکړل شوی په اصولو کې منلی قانون کې نشته ولې په اصولو کې هلته ومنل شو چې دوه نفره راځم دې خبرې ته چې که چیرې وضعیت په دغه شکل باندې وي شرایط په یو چا باندې کېښودل شي او هغه شرایط منلي وي بیا لا شي کمشنر په صفت باندې بیا ولدې نه حل زموږ بدتر وي او که چیرې وړ خلک مناپیلي خلک باتعهده خلک افغانستان دوسته خلک او داسې مدیران چې هغوی د دغې بحران نه د وتلو دپاره واقعا اراده لري زه تاسو ته باور در کوم چې شفاف ټاکنې نسبي شفاف ټاکنې به ترسره شي.
درنو اوریدونکو د جمهور ریاست انتخابات چې په مخ کې لرو دا د سی ټی وی سیستم یعنې د یوې رایې د نه لیږدیدونکي سیستم په اساس باندې ترسره کیږي خو نور انتخابات به د ام ډي آر په سیستم باندې یعنې رایه یو بل ته سره ورکول کیږي دا د احزاب غوښتنه مو حقمل صاحب کدره ته وایي چې د ام ډي آر سیستم د سی ټی وی سیستم نه څومره ښه ده دا غوښتنه تاسې وه
افغان صاحب لکه څنګه چې ننګ صاحب تشریح ورکړل که انتخابات په اوسنی سیستم مخکې ځي دا بیا هم د افغانستان ستونزې نشي حل کولای دا هم بیا هم ټاکنې د بحران لور ته بیایي د اوسنی سیستم اصلا د افغانستان له شرایطو ظروفو سره مناسب نه دی دا یو زوړ سیستم دی د افغانستان په افغانستان کې اصلا دغه ډول سیستم نتیجه نه ورکوي مونږ
اوسنی کوم سیستم ده
اوسنی سیستم یادوم تاسو وکتل مونږ څو مرحله انتخابات ترسره کړل د دې ټولو انتخاباتو نتایج مونږ ولیدل چې هیڅ چاته د منلو وړ نه و تحمیلی انتخابات د افغانستان په خلکو باندې تحمیل شوی دی علت دا ده چې دا سیستم اصلا پاسخګوی نه ده جوابګوی نه ده د موجوده ستونزې نشي حل کولی بل دا چې که سیاسي ګوندونو په حکومت باور درلوده یو حکومت خپل استقلالیت ساتلی وای هیڅ کله به سیاسي ګوندونو په ځینو مواردو باندې په فشاري نه کولی حکومت په خپل یو لوری دی چې په د ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي په لاسهاو داسې موارد موږ ولیدل په تیرو انتخاباتو کې چې هغه د حکومت د لاسوانې ثبوتونه حتی موجود دي د خلکو سره نو لکه څنګه چې ننګ صاحب وویل چې احزاب په ډیرو مواردو کې ټینګار کوي په فشار کې علت دا دی چې حکومت خپل استقلالیت نه دی ساتلی حکومت په ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي او د دې مداخلې نه موږ تشویش لرو تشویش هم دا دی چې خدای نه خواسته داسې نه شي چې یو ځل بیا موږ داسې انتخابات ولرو چې د افغانستان په خلکو باندې تحمیل شي او ګټه یوازې د جمهور رئیس اشرف غني په ګټه تمام شي.
ډاکټر صاحب زه ورستی پوښتنې په توګه کدره ته وایم چې په زوړ سیستم کې خو رای نه خرڅېدی رای نه انتقالېدلی په نوي ام ډي آر سیستم کې ممکن رای له یو کس نه بل ته انتقال شي د فساد ته لاره نه زمینه نه برابرېږي.
یو خبره ګورې په افغانستان کې په دغه شرایطو کې دا موږ د تاسو کوم تشویش لري دا د افغانستان خلک هم لري او بالاخره مدني ټولنې هم لري ولې ام ډي آر سیستم ډېر ښه سیستم ده. ام ډي آر سیستم داسې یو سیستم ده چې په دې کې رای قطعا نه ضایع کیږي اوس فرضاً موږ او تاسو ډېرې رایې ضایع کیږي ولې د ام ډي آر په سیستم کې رایه نه ضایع کیږي دا واقعا یو داسې یو سیستم ده چې موږ ته په ګټه باندې ده ولې عملي کېدل یې دا وخت ضرورت لري دا په داسې په شپږ میاشتو درې میاشتو دوه میاشتو یو
خو څه معاملې په افغانستان کې معمول دي ممکن دا کوم ګروپونه چې د ام ډي آر سیستم لپاره جوړیږي دغه معامله وکړي.
ښه ګورې دلته دوه مسلې دي اوس فرضاً یو کاندید ده یو کاندید دا کاملا فرضاً اتل لس لکه ډالر مصرف کړی دی په تیرو ټاکنو کې که چیرې ام ډي آر ته راشي ممکن د هغه دا مصرف نه ده دا دوه لکه ډالر ته راشي فرضاً حزبونه دي حزبونو مصارف کېدای شي ډېر ټیټ شي یو حزب راځي خپلو کاندیدان ته هغه ورکوي مصارف ورکوي مکمل ولې کاندید ته وایي چې تاسو یو روپۍ مصرف نه کوئ موږ ټول مصارف ستاسو خپله کوو ولې په آخر کې د دې رایې راځي مکمل جمع کیږي بالاخره په کاندیدانو باندې تقسیمیږي دلته هم د رایو د ضایع نه مخنیوی کیږي او په عین وخت کې حزبونه تقویه کیږي پارټیانې تقویه کیږي ولې هدف دا ده دلته یو زمان یو وخت ته ضرورت ده چې دا عملي شي کاملا موږ د دې سره موافق یو دا یو ډېر ښه سیستم ده او بالاخره د دې راتلونکي موږ دوه ادا کوو چې راتلونکي کې داسې کمشنران داسې مدیران د ټاکنو کمیسیون ته لاړ شي چې هغوی په دغه دیموکراسي باندې باور ولري او د حزب په پیاوړتیا باندې کار وکړي.
درنو اوریدونکو مننه د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حق مل د افغانستان د آزادو ټاکنو او رونتیا د څار بنسټ مشر حبیب الرحمن ننګ څخه مننه. درنو اوریدونکو ته بیا
دوشنبه
او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
سلام علیکم. بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو موسیقی